السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم د طالبانو لوړ پوړی پلاوی په دوحه کې دی لنن له اروپایي او امریکایي چارواکو سره خبرې پیلوي ځینې کارپوهان وایي دا یو فرصت دی او د افغانستان په ګټه باید وکارول شي
باید یو موافقې ته سره ورسېږي تر څو د افغانستان د دغه موجوده بد اقتصادي وضعیت او کنګل شوي پیسې چې د افغانستان د ملت پیسې دي هغه هم بېرته ورته راوستوي
د وسلو د قاچاق په تړاو باندې د طالبانو چارواکي ضد او نقیض غږیږي ځینې تاییدوي
طبعا موږ خو د دې نه انکار نه کوو چې قاچاق به نه وي شوی قاچاق به شوی وي خو د موږ تعهد دا دی چې هیڅکله به هم څوک پرې نه ږدو او ډېر خلک موږ نیولې هم دي دي
د کمینګل استاد سره غږېدل یو چې پخوا د ننګرهار د هنرمندانو د اتحادیې رئیس و سندرغاړی دی خو اوس یې کار پریښی او منتو خرڅوي
په دې هر وخت اونرمن زپل شوی دی
په کابل کې ګڼو دیوالونو باندې پخوانی شعارونه او انځورونه طالبانو ړنګ کړي او نوي جوړ کړي کارپوهان وایي دا بې ځایه مصارف دي
حکومت شعارونه یا پاپلیستیک کارونه باید دد دوی باید خاریان ته خدمات ورسوي
تر هر څه مخکې خبرونه له اسدالله لودی نه اورو
د طالبانو یو پلاوی له قطري چارواکو سره کتلی د ناتو د بهرنۍ چارو وزیران د افغانستان په اړه بحث کوي او جنوبی افریقا کې د کورونا نوې بڼې اندېښنې ډېرې کړي بشپړ خبرونه د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت وایي دوه ته تللی پلاوی له قطري چارواکو سره پر بیلابیلو مسلو خبرې کړي دي د دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخی نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دالی د کاته پرون شوی چې پکې پر سیاسي اقتصادي تعلیمي او بشري موضوعاتو خبرې شوی د بلخی په خبره قطري چارواکو ویلي چې د افغانانو ترڅنګ دريږي او له دوی سره خپل مرستو ته دوام ورکوي د طالبانو د بهرنۍ چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د پنځم په ورځ دوه ته ولاړ دوی په دې سفر کې امریکایي او اروپایي چارواکو سره هم ګوري چې د لیدو کتو لړۍ نن پیلېږي په پام کې ده چې د ناتو د بهرنۍ چارو د وزیرانو دراتونکې اونۍ په غونډه کې د افغانستان په اړه هم بحث وشي د غونډه در روانې اونۍ د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د لاتویا په پلازمینه ریگا کې جوړیږي د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ تیر ماښام په بروکسل کې خبريالانو ته وویل چې په دې غونډه کې به پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو د وروسته حالت په اړه بحث وشي
Ministers would also address Afghanistan.
د بهرنیو چارو وزیران به پر افغانستان هم بحث وکړي. په اگست میاشت کې د افغان حکومت او وسلوالو ځواکونو لناڅاپی رنګېدو وروسته ما د ناتو د ونډې پاړه یو هررخیزه ارزونه پیل کړه.
ستولتنبرګ ویل چې د ناتو د غړو هیوادونو وزیران به د افغانستان په اړه پر کوم مشخصو مسایلو خبري وکړي خو یادونه وکړه چې د افغانستان د خلکو لپاره د طالبانو بیا راتګ یو تراژیدي ده. جرمنی وایي د طالبانو له لوري د رسنیو لپاره نوې تګلاره به په افغانستان کې د بیان ازادي کمزوري کړي د جرمنی د بهرنۍ چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه د ټلویزیونونو لپاره د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د ادارې لخوا اعلان شوې تګلاره د اندېښنې وړ وبلله د دې وزارت د رسنیو لپاره د طالبانو مقررات د هغوی د ژمنو خلاف کار بللی د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له ټلویزیونونو غوښتي چې هغه سریالونه فلمونه او ډرامې چې خځې پکې وي ونه خي او همدارس هغه سریالونه او ډرامې په هیڅ ډول خبرې نه کړی چې د انبیاو یا صحابهو تمثيل پکې شوی وي د بی بی سی نړیوال سرویس ویلي سږ کال به د سلو خځو لړۍ کې سمانی مایي برخه افغان میرمنو ته ورکړي دغه پروګرام ایډیټر کلاری ویلیامز ویلی لومړی ځل دی چې دوی د سلو خځو 50% ونډه یو هیواد ته ځانګړي کوي نو موري ویلی دوی غواړي د دې پروګرام لپاره د افغان میرمنو زړورتیا او پیاوړتیا درکړي په سلو خځو کې هر کال د نړۍ د هغو میرمنو ژوند انزور او راپور کیږي چې د رهبرۍ او بدلون لپاره مبارزه کړي وي او لاسته راوړنې ولري په جنوبی افریقا کې د کورونا د یوې نوې بڼې لپاره د پیدا کېدو وروسته امریکا د هیواد د دې هیواد او د افریقا د سویل د وو نور هیوادونو د اتباو په ورتګ بندیز لګولې. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته دا خبر ورکړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو بیانیه کې ویل د یو احتیاطي ګام په توګه تر هغو چې زیات معلومات ترلاسه کوي پر هوایي سفرونو د دغو محدودیتونو دستور ورکوي. اروپایي ټولنې هم د دغو هیوادونو پر اتباو د سفر محدودیتونه لګولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا د نوې بڼې ته او میکرون نوم ورکړی دی. دغه سازمان په باور لومړنی معلومات ښیي چې د ویروس دا بڼه له پخوانی هغې ژر د لیک دوړ ده. د ویروس دا بڼه لومړی جنوبی افریقا کې کشف شوه، خو وروسته د مسافرو له لارې هانګ کانګ، بوتسوانا او اسرائیل ته هم ورسېده. د روسیې د زهرزینسک ښار د مهماتو په یوه کارخونه کې څو چاودنې شوې دي. د روسیې دولتي رسنیو خبر ورکړی چې د پیښې کې نامعلوم شمیر کسانو ته مرجوب لاوخته. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت تایید کړی چې یو ټیم یې په سیمه کې دی او د نورو احتمالي چاودنو خبرداری هم ورکړی دی. د زهرینسک ښار د ښاري ادارې ویلي دا مهال په فابریکا کې زورور اور لګیدلی دی. انټرفاکس خبری اژانس د همدې کارخونې د ویبپاڼې پر اساس وایي چې دا په روسیا کې د دفاعي صنعت لوی تاسیسات دي. 2013 کال کې د همدې کارخونې دننه چاودنې شپږ تنه کارګر وژلي وو او 2006 کال کې د کیمیاوي موادو د لیک کېدو له کبله درې کارګر بستري شول. او راپورونه وایي چې تیره شپه د ایران په اصفهان ښار کې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ اخوډاب شوی دی. د اسوشیټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې پولیسو د اصفهان ښار په مرکزی برخه کې پر مظاهره چانو اوښکې بهونکی ګاز وشینده او د ربړي مرمیو ډزې وکړې. په اصفهان کې له څو ورځو راهیسې مظاهرې روانې دي. دا مظاهرې د اوبو د کموالي او په دې برخه کې د حکومت د نه اقداماتو په اعتراض کې پیل شوې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اولی موضوع ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی د قطر پلازمینې دوحه کې د تمد چې له نن نه له اروپایي او امریکایي چارواکو سره د دوو ورځو لپاره خبرې او غونډې پیل کړي. طالبانو ویلي د افغانستان د بانکي زیرمې د راخلاصېدو همدارنګه بشري او اقتصادي مرستو راجلبې د خبرو اصلي اجنډا جوړوي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت هم خپل ځانګړی استازی دغه غونډې ته ورلېګلې او ویلي دي چې له طالبانو سره به د دوه د تړون په موافقه باندې همدارنګه له ترګري سره د مبارزې په برخو کې خبري وکړي. په دې اړه باندې ورستي جزئیات زموږ همکار راټول کړي او همداسې به یې سره شریکوي. مهرباني.
دوها کې د اروپای ټولنې او امریکایي استاذ سره خبرو وړاندې نن د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت پلاوی په قطر کې د افغانستان سفارت ته ورغلی او هلته یې له بیلابیلو علومو سره کتنه کړې ده او د دې سفارت کارکوونکو ته یې یو شمېر موضوعات وړاندې کړي دي چې د چارو د دوی په خبره د چارو د بهبود لپاره اړین وو. خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویل محمد نعیم ازادي راډیو ته دا هم ویل چې نن یو شمېر غونډې پلان شوې دي چې د اروپایي ټولنې له استازو سره به وشي، خو ډېر تفصیلي به ور نه کړ چې دغه موضوعات به په کوم جهتونو سره او په کوم موضوعاتو باندې به دوی خبرې راڅرخي. خو د ښاغلي متقی له سفر وړاندې د طالبانو بیلابیلو چارواکو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې دوی د سفر اجنډا مشخصه او معلومه ده. د دې ډلې د بانکي زیرمې د ازادۍ غوښتنه، سیاسي موضوعات، بشري مرستې او اقتصادي وضعیت هغه څه دي چې دوی غواړي چې د امریکا او اروپایي ټولنې له اساس سره خبرې اترې وکړي. دوی دغه غونډې او ناستې د نوومبر له 28مې چنن دا تر 29مې پورې تاکل شوې ده، یعنی تر دوشنبه ورځې پورې. تر خوای د امریکایي چارواکو لوري هم ځینې موضوعات وړاندې شوې دي چې دوی غواړي په طالب پلاوي سره خبرې اترې وکړي چې په هغه کې د تروریزم پر ضد مبارزه ده، افغانستان د امریکایي وګړو او د افغانانو په اړه چې هلته افغانستان کې ګواښ دي، ګواخلاندې دي د هغوی د سم وتلیادې په مسؤول ډول باندې له افغانستانه د وتو د بشري مرستو او د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه باندې هم خبرې دي. دواړه لوري هڅه کوي چې له دې کتنو یوې پایلې ته ورسیږي، حتمان چې پر داسې یوه پایله چې وضعیت باندې مثبت اغیز وي. لویدیځو رسنیو داسې راپورونه هم خپاره کړي چې ګوندې اروپایي ټولنه او امریکا وغواړي د افغانستان د اقتصادي او بانکي نظام د ژغورلو لپاره داسې یو لار ومومي چې د طالبانو حکومت سره مستقیما مرسته ونشي، خو دغه بنسټونه او دغه نظامونه د سقوط مخه ونیول شي. د زمري په سلی رښتمه نیټه پر افغانستان د طالبانو لواکمنۍ د وروسته د امریکایي چارواکو طالبانو ترمنځ لومړی ځل خبرې د اکتوبر په 9 او 10 دوه کې وشوې. لاغه وروسته بیا ځانګړي استازي د افغانستان لپاره په پاکستان کې د خغلی متقی سره وکتل او اوس بل دغه دریم ځل لیدل کتل چې دی هم د ټولو مهم بحثونه چې وړاندې ویل شي او مهم اساسي بحث هم پکې ټول شموله حکومت جوړېدل، خونځو ته د نجونو اجازه او همدارنګه د ښځو کار لپاره اجازه ورکول.
ډیره مننه کوم زموږ همکارو چې د طالبانو د پلاوي د سفر په اړه وروستي جزئیات را سره شریک کړل. په همدې تړاو مو د پخواني ولسمشر حامد کرزي له سلاکار وزیر شهزاده مسعود سره خبرې کړې دي. په دوها کې طالبان ځان ته اجنډا لري او امریکا بیا ځان ته اجنډا لري. طالبان عمدتاً د مرستو د ترلاسه کولو، د پیسو د خلاصېدو او د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د جلب په خاطر ورزی هلته، او امریکا بیا د تروریزم ضد مبارزه غواړي او بشري حقونو باندې ټینګار کوي. فکر کوي دغه دوه بیلې اجنډاوي چې دوی به څنګه سره ګډې موافقې ته ورسوي او ګډ اهداف به ترلاسه شي؟
زه فکر کوم چې یو ډېر ښه فرصت ده هم د افغانستان د حکومت لپاره هم د نړیوالې ټولنې لپاره. یعنې زه منه زه یو افغان ویلی شم چې د دغه فرصت نه په استفادې سره اول خو د دغه ناست هرکلی کوو او خدای دې وکړي چې دواړه لوري یو ښه نتیجې ته ورسیږي، د افغانستان د خلکو هغه برحق غوښتنې ته نړیواله ټولنه غوږ کېږدي او هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه د افغانستان لري چې په هغې کې دموکراسي اسلامي او هغه ملي ارزښتونه په نظر کې نیول شوي هغې ته هم باید مثبت ځواب ورکړل شي. زه امید کوم چې دغه ناسته چې تقریبا څو ورځې به ادامه لري، امید دا ده چې ښې پایلې افغانستان د خلکو لپاره ولري، ځکه د افغانستان خلکو څه د پاسه څلور لسیزې متاسفانه په جنګ کې تېر کړو او اوس د یو بد اقتصادي ناورین سره مخامخ دي. زه امید کوم چې دغه ناسته د فرصت نه په استفادې دواړه لوري یو مثبت عمل ته سره ورسېږي چې د افغانستان لپاره ښه پایلې ولري.
ښاغلی مسعود، طالبان دوه ته داسې وخت ورغلي دي چې په افغانستان کې د نن غنی ستونزې لام شته، په ځای پاتې دي، د نجونو ښوونځي دوی تړلې دي، نه د خلاص کړي تر اوسه پورې، او د ترګری په ضد مبارزه کې چې دوی ژمنې کړې وي، مثلا د داعش او القاعده د لمنځه وړلو، داعش اوس هم خپل بریدونه کوي او ګڼ خطرونه پیښ کړي دي. فکر کوي دا کلاس ورغلي دوه ته چې بیرته له دا کلاس سره راشي که څنګه؟
زه فکر کوم چې د تعلیم په برخه کې چې کومه غوښتنه نړیواله ټولنه لري، برعکس هغه غوښتنه تر نړیواله ټولنه موږ افغانان ډېره لرو چې باید نجونې هلکان مکتبو ته لاړ شي، عالي تحصیلات باید ترسره کړي، ځکه دا په ټوله اسلامي نړۍ کې یو معمول ده. نور دا که دوی غواړي که نه غواړي، دا موږ غواړو، او موږ هېڅکله هم نه غواړو چې خدای مکړه د افغانستان نورو ملکونو ته تهدید متوجه شي. دغه څه د لور نه رینه هم غواړو چې افغانستان ته باید تهدید غنه کی. زه فکر کوم چې ډېر څه مسایل شته چې په هغه کې موږ د نړۍ سره مشارکت لرو چې یو تفاهم ته ورسره ورسېږو. زه فکر کوم چې د دوی په تړون کې یو مسله هم همدغه و چې د طالبانو د اسلامي تحریک سره د امریکا متحده ایالاتو کوم تړون کړی ده چې افغانستان به د نورو هیوادونو لپاره تهدید نه وي. زه امید کوم چې نړیواله ټولنه هم د افغانستان په ثبات کې د افغانستان تلاس ورکی، د افغانستان خلکو تلاس ورکی، ځکه موږ د پاسه څلور لسیز جنگ نه اوسره وتلی یو. کوشش مو دا ده چې د ثبات دلته باید ټینګ
شي. ښاغلی مسعود، د ثبات یادونه مو کړم، دا رنګه سیمې ته د تهدید په مسله کې د سیمې ګڼې وادونه لاغې ډلې منځنۍ اسیا او روسیا د افغانستان له شماله ګواښل کېږي. دوی ویلي دي چې هلته ګڼ وسلوال شته چې دوی په ضد غواړي جګړه وکړي، هلته پوځي مانورونه هم کړي دي، مګر دغه تهدیدات خو هغه د اوس هم پر ځای پاتې دي. څه فکر کوئ په دې ارتباط؟
بله، په خو حمله کوي روسیا او چین چې تاسو یار کړي د منځنۍ اسیا وادونه د پخوانه د امارات د راتګ نه پخوا هم دوی دغه تشویشات درلودل. دا تشویشات اوس هم شته ده، اما زه فکر کوم چې کچیر د داعش ډله د بیرونه سپورت نشي، بیرونی کومک نه لري، زه فکر نه کوم په افغانستان کې دوی دومره مردمی ریشې نه لري. زه امید کوم چې هغه د خلاتونه چې اوس هم په شکل د اشکال د افغانستان په قضیه کې روان دي، دغه نړیواله ټولنه د امارات اسلامي سره په ګډه دغه یو پدیده باید مخه ونیول شي، ځکه چې دا افغاني پدیده نه ده، تشویشونه ساده. اما زه امید کوم چې دغه ټول تشویشونه یو مثبت عمل کې د عام د نړیوال ټولنې سره هم د سیمې د ودونو سره
ورسته مسله دغه خبری خود دوحه کې کیږي. طالبانو ټینګار هم دا دی چې باید هم دغه د دوحه تړون چې تیر کال شوی و دا باید په بشپړ ډول باندې تطبیق شي. څه فکر کوئ دغه تړون هغه عمده مسایل تطبیق شوي دي؟ دواړو غواړو ورته خپل مسؤلیتونه پکې ادا کړي که څنګه؟
متاسفانه چې کله کله وخت د دواړو د لوري نه یو په بل باندې دا اتهامات کیږي چې دلې تطبیق شوي. زه امید کوم چې هم تطبیق شي هم په نتیجه کې موږ په فعلي شرایطو کې د نړۍ سره داسې یو مثبت تعامل ته ورسیږو چې نور په افغانستان کې د روان مشکل خصوصا دغه ناورین چې لوی را روان د اقتصادي ناورین دغه ته د پای ټکی کېښودل شي او د افغانستان سره نړۍ په یو مثبت تعامل کې یو ښه تفاهم ته ورسیږي.
ډیره مننه کوم ښاغلی مسعود شهزاده مسعود د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي سلاکار وزیر او د سیاسي چارو شنونکو چې له کابل له موږ سره د دوهې د نننۍ او سبانۍ ناستو په اړه باندې خبرې وکړې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
طالب چارواکی له افغانستان د وسلو د قاچاق په اړه یو خوله نغه گیږي. طالب ویاندویان او د کورنیو چارو وزارت کڅام پاکستان ته د ام 4 وسلو او همدارنګ د مرمۍ ضد امریکایي پوځي ټانکونو قاچاق ردوي، خو ځینو نور بیا په یو ډول دغه موضوع تاییدوي. پاکستان او ایران ته د وسلو د قاچاق په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼو خلکو له هغې ډلې د خپله طالب پلویانو هم پراخ کمبایرونه پیل کړي او د طالبانو حکومت یې غوښتي چې قاچاقونکو ته سخته سزا ورکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
پاکستان او ایران ته د وسلو مهماتو او پوځي موټرو د قاچاق په اړه د اندېښنو دوام او ورته بیا لابیلې څرګندونه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون وویل یو مزدا موټر یې نیولی چې پکې وسلې او مهمات پاکستان ته قاچاق کېدل. خو د دې خبر ل خبرېدو وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې د افغانستان د پوځ لپاره د امریکا لخوا مرسته شوي مرمۍ ضد ټانګونه د پاکستان پر سړکونو لیدل کیږي. تازه یو بل ویډیو هم خپره شوې چې پکې ښکاري د امریکا جوړ شوي مرمۍ ضد ټانګونه چې سپین بیرغ هم پرې ځړېدلې تهران کې ولاړ دي. خو د دې ویډیوګانو کارن ایټه معلومه نه ده چې کله او د چا لخوا ثبت شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم وایي دا ویډیوګانې د پخوانی حکومت د هغه مهال دي چې امریکایي عسکرو خپل تجهیزات د پاکستان له لارې لیږدول. خو د وسلو د قاچاق په اړه بیا د دوی حکومت هم یو خوله نه دی. د وسلو په قاچاق کې تر ټولو مهمه موضوع د 1400 ام 4 امریکایي ټوپکو ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی که څه هم مني چې د وسلو قاچاق شوی او په تور یې ځینې کسان هم نیول شوي، خو له دې شمیر سره مخالفت ښیي.
اسلامی امارت به هیڅ کله هم چاته اجازه ورنکې چې وسلې قاچاق شي. موږ انکار نه کوو قاچاق شي به وي، خو په کلکه مخه هم نیول شوې ده. طبعا موږ خود دې نه انکار نه کوو چې قاچاق به نه وي شوی، قاچاق به شوی وي، خو د موږ تعهد دا دی چې هیڅ کله به هم څوک پرې نه ږدو او ډېر خلک موږ نیولې هم دي د وسلو د قاچاق په اړوند.
خو د ښاغلي خوستی د څرګندونو برعکس، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتي ټکنالوژۍ یا آی ټي رئیس خیرالله شینواری په یو ډول د 1400 ام 4 امریکایي ټوپکو قاچاق تاییدوي. ښاغلي شینواری په خپله ټویټر پاڼه د وسلو قاچاق کوونکو ته د بیننګه خطاب کړی او پوښتنه یې کړې چې څه ډول داسې کسان پیدا شول چې 1400 ټوپک یو ځل قاچاق کړي. هغه قاچاق کوونکو ته د سخت سزا غوښتنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي اړیکو رئیس شفیع اعظم هم مني چې د وسلو د قاچاق موضوع طالبان خورولې دي. هغه په خپل ټویټر پاڼه قاچاق کوونکو ته د خائن خطاب کړی. دا موضوع د ټولنیزو رسنیو پراخ برګون په ځان پسې لري. ټویټر او فیسبوک کې د وسلو د قاچاق د مخنیوي پراخ کمپاین پیل شوی او له طالب چارواکو غوښتنه شوې چې قاچاق کوونکي خلکو ته ور وپیژني. هغه پښتنه چې په ټولنیزو رسنیو کې له طالب چارواکو پوښتل شوې ده چې څه ډول د هګۍ او چرګې غل مختورې په ښار کې ګرځول کیږي، خو د وسلو او مهماتو غل لا هم معلوم نه دی. د جمهوري نظام له سقوط وړاندې افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په ډېر شمیر پرمختللې امریکایي وسلې، مهمات او وسایط لرل چې اوس ټول د طالبانو په واک کې دي. د امریکا تر ټولو لوی اندېښنه د ترهګرو ډلو لاسته د دې وسلو لویدلو. له همدې امله افغانستان نه لته وړاندې له دې وسلو او تجهیزاتو ځینې ویجاړ کړل. خو طالبان بیا دا خبر کوي چې نه یوازې له دې وسلو ساتنه کوي، بلکې له دې پرته د وی پرمختللي اردو لپاره نور وسلو ته هم اړتیا لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم له ختیځ ولایت ننګرهار لسګونه سندرغاړي او هنرمندان گاونډي پاکستان ته کډوال شوي. د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې مسؤلین وایي په دې ولایت کې لږ تر لږه 1500 هنرمندانو هنري فعالیتونه کول چې اوس مال په ټپه ولاړ دي او دوی د بیروزګارۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ دغه تفصیلي راپور ته.
د لوی لارې په سر د منتو پلورلو له یو کوچني میزه څو ماشومان راټول دي. لورا یخکاری چې د منتو پلورونکي ګوتې د منتو له څمڅۍ سره نابلد دي، خای د ورځې په اوسط ډول تر سل یو نیم سل افغانۍ وګټي. خو د زیاتېدونکو فقر او بیکاری په دیش په ورځو کې دا هم غنیمت ګڼي. دا منتو پلورونکي د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې رئیس شپېته کلن استاد کمینګل دی چې جلال آباد ښار کې د خپل کور مخ ته خپل نوی کاروبار پیل کړی. خای استاد کمینګل پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کله هم داسې فکر نه و کړی، خو یو ناڅاپي د هر څه بدلون د کمینګل استاد په شان له زرګونه نورو افغانانو هم کاروبارونه واخیستل. لستړی مشي وروسته د کور میلمستون ته دعوت کړو. موږ ترې د رباب د غولو هیله وکړه، په ورین تندی ومنله. استاد کمینګل په ویره رباب غږوي، خو له ګوتو سره یې د رباب تارونه ناشنایی کوي. ښایي دا بې سوري د دې لامل وي چې لږ تر لږه څو میاشتې د طالبانو له ویرې د دې رباب تارونه نه دي چیړل شوي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د سندرغاړو په هنري فعالیتونو بندیزونه لګیدلي. استاد کمینګل وایي کاروبار په ټپه ولاړ دی او اوس خپلې شل کسیزې کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو په هدف په پور د منتو خرڅولو دا کوچنی کاروبار پیل کړی. دی د خپل وراره کیسه کوي چې د ولګې له امله یې درې ورځې په نهار روژه نیولې، ژړی په ستوني کې نخلي او د خبرو اجازه نه ورکوي.
ما خو پرېږده دا چې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي، څلوېښت کسان ډوډۍ خوري، موسیقي کول بل کار نشي کولی. اوس ما ته وویل هغه ورځې کاکا وایي ما درې ورځې روژه نیولې، د ما څه خیر روژه ثوابي کې ده؟ زه خو څه خبر شي دا وایي والا کور کې ډوډۍ نه.
دی وایي نه یوازې دا بلکې ننګرهار چې د نږدې 450 هنرمندانو کور بلل کېږي، بیکاري پکې خپل اوج ته رسېدلې. نوموړي په تبلغه غولو کې پراخ زده کړې کړي، خو وايي تقریبا په ټولو هنري الو پوهیږي. کمینګل وايي هنر پالل د دوی کورنۍ دنده ده، خو د وروستۍ او سیاسي بدلونونو د رامنځته کېدو له امله د کورنۍ څلور نور غړي هم بیکاره شوي دي. نوموړي دا شان وویل چې اوس مهال تر 25 ننګراري سندرغاړي او لسلو ډیر اساس غږونکي د بیروزګارۍ له امله پیښور ته کډه شوي، او که ورته حالات دوام وکړي نو ښایي نور هم کډوالۍ ته اړ شي.
غریب مواج نه ډوډۍ ته نه واخله، یعنې داسې نه ده چې موږ غریبي نه ده لیدلې. دوه څلوېښت کاله درې څلوېښت کاله چې دغه انقلاب په اصطلاح وایو که دغه تحولات راځي، په دې هر وخت کې هنرمند ځپل شوی دی. هغه خلک چې مخامخ جنگ کړی دی هغه نه ده ځپل شوی دی، چې همدا راغلی بس موسیقي بد کړه دومره خراب شي والا دغه نور هم اسلامي ملکونه شته ولې هلته بند نه دي.
دی وایي هیله یې درلوده چې د سولې له راتګ وروسته به لرو پرتو ولسوالیو ته هنري سفرونه وکړي، خو اوس یې آن په ښار کې هم حاکم نظام موسیقۍ غږولو ته نه پرېږدي. که څه هم طالبانو په ټوله کې د بیروزګارۍ په اړه ویلي چې هڅه کوي خلکو ته کاري زمینې رامنځته کړي، خو وایي چې موسیقۍ ته اجازه نه ورکوي. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ټول هغه هنرونه چې له اسلامي شریعت سره ټکر لري اجازه نه ورکول کیږي.
سې په اسلام کې کوم هنر ته اجازه وی او موانع نه وی، او سره مخصوص نه لور البته کوم شی چې اسلامي شریعت اجازه نه ورکي خو به زموږ کار نه د تصفیه اسلامي حاکمیت ته. اسلامي حاکمیت کې ټول قوانین اسلامي باید موږ ټول دغه اتباع وکړو، نو کوم شی چې غیر شرعي وي اجازه د شریعت ته نه وي افغانانو باید موږ سره موافق ذکر وي. دا یو لویه مسله ده، افغانستان د شریعي نظام د حاکمیت دور لپاره ډېره قرباني ورکړي.
خو استاد کمینګل له طالبانو غواړي چې لک تر لګه افغاني موسیقي ته اجازه ورکړي، ځکه د پوینا دا د افغاني کلتور برخه ده او نه باید د کلتوري مسایلو د مړکولو هڅه وشي. په افغانستان کې پر موسیقي بندیز بي سابقې نه دي. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ له سقوط وروسته د برهان الدین ربانی په مشرۍ د مجاهدینو حکومت هم د موسیقي په غږولو او اوریدلو بندیز لګولی و. وروسته د طالبانو په حکومت کې دا بندیز لا پسې سخت شو، خو په 2001 میلادي کال کې کله چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو د طالبانو نظام وپرځاوه، پر هنرونو بندیزونه لیرې شول. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو بیلابیل مرکزونه رامنځته شول چې زرګونه سندرغاړي او هنرمندان یې وروزل. د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې له 60,000 ډیر سندرغاړي او ساز غږونکي ژوند کوي چې نږدې ټولې د فقر او لوږې له ګواښ سره مخ دي، چې یوه بیلګه یې د استاد کمینګل د کورنۍ ده.
سندرغاړی او د افغانستان په ختیځ کې د هنرمندانو د اتحادیې مشر استاد کمینګلو چې اوس سندرې نه وایي او د خپل روزګار د چلولو لپاره د کور مخته منتو خرڅوي. ور به شو کابل ته. کابل ته د اگست تر 15 د طالبانو تر ننوتلو وروسته ډیری هغه پخواني شعارونه او انځورونه چې د ښار په دیوال لیکل شوي او جوړ شوي و ړنګ شوي او پر ځای نوي شعارونه لیکل شوي دي. په نورو ولایتونو کې هم دا کار شوی دی. یو شمیر فعالان او فرهنګیان انتخاب کوي چې په دې مسله باندې ډېرې پیسې لګېږي، خو طالبان وایي دومره بودیجه نه ده پرې لګېدلې. جزئیات په دغه راپور کې.
آزادی مبارک، د اشغال خاتمه، د استقلال پایله، د اسلامي نظام او خپلواکۍ د ساتنې امتحاني ستونزې په صبر او زغم سره ګالل کیږي. دا او د تورته نور شوارونه تازه د پلازمینې کابل او یو شمیر نور ولایتونو په خارونو کې د طالبانو د حکومت لخوا پر دیوالونو لیکل شوې دي. د شوارونو د هغو شوارونو او انزورونو ځای نیولای چې ډېرې په مخکینی نظام کې د هنر سالار ډلې لخوا په ډېر لګښت د بیلابیلو موضوعاتو په اړه جوړ شوی او لیکل شوی و. اوس د طالبانو حکومت له دې عمله د یو شمیر مدني او فرهنګي فعالانو له انتقادونو سره مخ دی. انتقاد کوونکي وایي دا کار داسې مهال پیل شوی چې هم خلک او هم واکمن حکومت له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره دا محل تر ټولو اړین مورید د خلکو بې وزلۍ ته پام کول دي. مدني فعال خلیل روفي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
نن سبا زموږ شواطوال د افغانستان خاروندان 15% نه ډیر خلک د فقر لاندې ژوند کوي. حکومت دوی شعارونه یا پوپلیستي کارونه باید دد دوی باید خاریان ته خدمات ترسره کړي. هغه خدمات یا هغه برنامه باندې ډېر دوی فکر وکړي چې د خاریانو یا خاروندانو د رفاه لپاره، ترقي لپاره حکومتونه هغه وخت ثبات او پایښت پیدا کوي د خاریانو نه یا د خاروندانو نه مشروعیت.
د ملګرو ملتونو سازمان مخکې ویلي چې په افغانستان کې 95% خلک د بېوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي اټکل کیږي چې د کال تر پایه په دغه هیواد کې 3 میلیونه او 2 لک ماشومان په خوارځواکۍ اخته شي، چې له دې شمیر 1 میلیون د مرګ له خطر سره مخ دي. لیکوال او فرهنګ پال عبدالهادي هادي هم وایي د طالبانو حکومت باید د فرعي کارونو پر ځای اساسي کارونو ته پام واړوي، چې د دپان په لومړیتوب کې امنیت او خلکو ته د کاري زمینو او ډوډۍ برابرول دي.
متاسفانه موږ له تیرو څو لسیزو په همدې فرعیاتو باندې بوخت یو. طالبان هم متاسفانه په همدې فرعي کارونو باندې بوخت دي. طالبان لپاره زه فکر کوم چې همدستي اول د عمومي امنیتي وضعیت کنټرول او خلکو ته د کار د زمینو د برابرولو او د ډوډۍ د برابرولو لوی دنده په مخ کې ده. خلک له لګیم دي، خلک خپل بچی خرڅي او دوی د دیوالونو پر رنګولو او د دیوالونو پاکولو بوخت دي.
خو طالبان وایي په دې کار دومره لګښت ناراضي چې نور خدمتونه اغیزمن کړي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
نو د دیوالونو رنگولو لیکل خو کم مصرف کې 15 روپۍ سي مصرف ټول دیوالونو رنگي لیکل پکې نو 15 خو دې وړي ادارې ماشوم نو ادا کی نو مصارف خو ځنی اړین دي ماشاتو ځان ته برخه دی او بل د ماشاتو د ورک لپاره د پیسو کم بوته مو جن نه ده یو سیستم د سره فعال سي او اوس ان شاء الله فیصله سوي سي ماشات به دوه مست نورم ټول ادارو ته ورکول کی.
طالبان د دې کار موخه په ټولنه کې د اسلامي فرهنګ عامول او د دغه شوارونو لاري تر خلکو پوري د خپل پیغام رسول بولی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې دی. اسد الله الدین توار ورکو چې لاند خبرونه وایي.
د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت وایي دوه هیته تللی پلاوی له قطري چارواکو سره پر بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي. دوی وایي چې قطري چارواکو ویلي د افغانانو ترڅنګ دريږي او له دوی سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. په پام کې ده چې د ناتو د بهرنۍ چارو د وزیرانو راتلونکو نه په غونډه کې د افغانستان په اړه هم بحث وشي. د غونډه در رواني ونی د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د لاتویا په پلازمینا ریگا کې جوړیږي. جرمنی وایي د طالبانو له لوري د رسنوي لپاره نوې تګلارې په افغانستان کې د بیان ازادي کمزوري کړې. له دې وړاندې د افغانستان د رسنوي ملاتړ بنسټونو هم ورته اندېښنه ښودلې. د بی بی سی نړیوال سرویس ویلی سا کال به د سلو خزو لړۍ کې سمنی مایي برخه افغان میرمنو ته ورکړي. دغه پروګرام ایډیټر کلارې ویلیامز ویلی لمړی ځل دی چې دوی د سلو خزو 50% ونډه یو هیوا ته ځانګړي کوي. په جنوبی افریقا کې د کورونا د یوې نوې بڼې له پیدا کېدو وروسته امریکا د هیواد او د افریقا د سویل د وو نورو هیوادونو د اتباعو په ورتګ بندیز ولګوه. د روسیې د زهرنسک ښار د مهماتو په یو کارخونه کې څو چاودنې شوې دي. د روسیې دولتي رسنیو خبر ورکړی چې د پیښه کې نامعلوم شمیر کسانو ته مرګ ژوبلا وخته او راپورونه وایي چې تیره شپه د ایران په اصفهان ښار کې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ اخوډاب شوی دی. د اسوشیټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې پولیسو د اصفهان ښار په مرکزي برخه کې پر مظاهره چانو اوښکې بهونکی ګاز شیندلی او ربړي مرمۍ پرې ویشتلې دي.
د خبرونو لنډیز مو واورید. په تفصیل د ازادي رادیو په وپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستل شي. دوه نیس پروګرامونه لرو. دوی منی مای کې لمړی د سپورت خبرونه د لوبو میدان او بیا د ځوانانو پروګرام.
د لوبو میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنۍ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. ستړي مشهید د لوبو له میدان په یو بل ونی خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړو وسي پرونه خبرونه کې بعد تیرې ونی د ورزشي پیښو پاړه باندې تازه معلومات درکړو. دا شان به ووري چې پله تک مرختیا ته څومره ګټه رسوي. د سکوهن یو افغان لوبغاړی به د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات هم درکړي او که وختونو د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنې د ورزش د رئیس مرکه به هم در تخبره کړو. لموږ سره پاتې شئ. په نیویارک کې د ربی برتانیا کې د فوټبال د یو کلب او کیم کار داشتیان ویسټ سازمان په مرسته د افغانستان د ښځو د فوټبال د لوبډلې غړې له پاکستانه برتانیې ته رسیدلې دي. د دوی لپاره یوه الوتکه کرایه شوې وه. په الوتکه کې د فوټبال د ځوانانو د ملي لوبډلې 13 لوبغاړي او د کورنۍ غړي وو چې ټول 113 تنه وو. دوی به په برتانیا کې د عادي ژوند تر پیل مخکې د کورونا وایرس د محدودیت له کبله لاس ورځې قرنطین وي. د انګلینډ د فوټبال د پریمیر لیګ یو کلب ژمنه کړې چې له دغه ځوانو لوبغاړو سره مرسته کوي. د ښځو د فوټبال دغه لوبغاړي اکثریت د بیوزلو کورنۍ غړي دي او په ډیرو ستونزو یې پاکستان ته ځانونه رسولي وو او برتانیا ته تر رسېدو مخکې څو سختې ونۍ په اسلام آباد کې تیرې کړې وي. د اولمپیک نړیواله کمیټه وای په قطر کې د افغانستان د بدني روزنې او ورزش د ریاست د مسولینو سره په ملاقات کې دا ژمنه ترلاسه کړې چې افغانستان خپل لوبغاړو او لوبډلو ته په نړیوالو سیالیو کې د برخې اخیستو اجازه ورکوي. دې کمیټې په یو اعلامیه کې ویلي، په غونډه کې د افغانستان استازو وویل چې د اولمپیک منشور پلي کولو ته په جدي توګه ژمن دي او تعقیبوي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې په غونډه کې دواړو خواوو په دې ټینګار وکړ چې ټولو افرادو ته باید پرته له تبعیض اجازه ورکړل شي چې په آزاد توګه ورزش وکړي. د طالب استازو او اولمپیک د نړیوالې کمیټې د غړیو ترمنځ غونډه ګټوره بلل شوې او د خبرو دوام غوښتل شوی دی. د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه په رسمیت پیژني. او د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست میرویس اشرف وایي چې د کرکټ د نړیوالې شورا د غوښتنو او وړاندیزونو په پوره کولو کار پیل کړی او ژر به دغه شورا ته وسپاري. د کرکټ نړیوالې شورا څو ورځې مخکې وویل چې د افغانستان د کرکټ بورډ کې د کارونو د ارزولو لپاره کاري کمیټه ټاکلې. د کرکټ نړیواله شورا غواړي پوه شي چې د بورډ مشرتابه د افغانستان د کرکټ بورډ د اساسنامې په اساس ټاکل شوی او واکمن نظام یې په چارو کې مداخله نه کوي او خپلو کارونو ته یې پرېږدي. ښاغلي میرویس اشرف رسنیو ته وویل چې دوی د کرکټ د نړیوالې شورا وړاندیزونو پوره کولو باندې کار کوي، ژر به تمام او اړوندې شورا ته به وسپاري. نوموړي ویلي چې د کرکټ د نړیوالې شورا له دغې کاري ډلې سره به له نږدې کار کوي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. آیا پوهیږئ چې پلی تګ مو روغتیا ته څومره ګټه رسوي؟ که نه پوهیږئ، ګټې درته د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده وړاندې کوي.
قدم وهل د ستاسو د فشار په کنټرول کې برخه اخلي. همدارنګه پیاده تګ چې دی د هډوکو د کلکوالي سبب ګرځي، د ستاسو هډوکي کلکوي. د کینسر یا سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې هم رغنده رول لري. د وینې غوړ او کلسترول نورمال ساتي. همدارنګه بېځای اندېښنې او د زړه تلوسې ورو ورو راکموي او بیا بیخي له منځه وړي. د دې تر څنګ دا ناروغانو سره هم تر یو بریده مرسته کوي چې د حاجت د رفع کولو لپاره ډېر تشناب ته ځي. همدارنګه د خپګان د کموالي سبب هم ګرځي او ستاسو مزاج ښه ساتي. په پیاده تګ ستاسو بدن د غټوالي نه ساتي او ستاسو د خېټې د زیاتوالي مخنیوي کوي یا د خېټې د غټېدو مخنیوي کوي. د دې تر څنګ دا د سپورت لپاره یو ښه وسیله ده، یو ارزانه غوره وسیله ده، غوره حل لاره ده. یو بله مهمه ګټه دا ده چې تاسو ډیر فعال ساتي. هر چېرته په اسانۍ کولی شئ تګ راتګ وکړئ او په لیوالتیا سره لاړ شئ، خپله موخې پسې وګرځئ او هغه لاسته راوړئ. دا ستاسو د بدني تمرین لپاره یو ښه لاره ده، غښتلې لاره ده. کولی شئ چې لنډ مزل په پښو باندې وکړئ او بیا تاسو د راحت احساس وکړئ. په قدم وهلو سره چې د ستاسو عضلات او نسجونه له هر ډول ناروغۍ او وفاتو ژغورل کېږي. همدارنګه د زړه ناروغۍ د مخنیوي یو لوی لامل پیاده تګ دی.
ډاکټر فریدون مومنزاده و چې د پلی تګ د روغتیایي ګټو په اړه معلومات وړاندې کول. اوس هم د سکوهنی یو افغان لوبغاړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې مسیح الله ده. د جوانان قهرمان بوکسینګ کلب د استاد محمد عیاس مالزی د مدد درې درې نیم کال کېږي چې تمرین کوم. عمر مې 45 کاله نیم. نور ورزشونه خو نو استاد واقعیت یو ښه سړی ده چې زما دوه نورونو مانه مشران هغې تمرین کوم. نو زم همدې تمرین ته وهڅولم. تقریبا شپږ اووه میاشتې شوې اوله کې چې راغلم، استاد ډېر نهایت نه ډېر زیات کوشش خواریات یې کوو چې په شپږ میاشتو کې په افغانستان کابل ټیم ملي کې مې اول کال مسابقې وکړې چې اول شوم. په بیا هغه نه بعد یو نیمه میاشت بعد به کویت لوبو کې درې څلوېښت ملکو کې صحیح لوبو ته انتخاب شوم چې په هغه کې اولین مډال اور د افغانستان زوم. او همداسې دویم نوجوانانو لوبو کې بیا هم اول شوم او دریم کال به هم اول شوم. درې څلوېښت ملکونه وو، صحیح ملکونه وو ټول. یو اول عارف مې چې و د عراق نه وو چې هغه مې پاور لاؤنډ کې تسلیم کو. او دویم مې د جوردن هیواد نه وو. او دریم بای وتم څلورم هغه عراق سره وو. او مات مې که آخري کې لوبه کې مې زیاته کامیاب شوی خو باخت حساب کراته. ثقیلہ ورزش دا بھلے ڈیر پتی ٹول تمرینوں کی ورزش ڈیر ثقیلہ دا بکس ورزش دا پتی جی ٹول امدا مخ ہدف دا ٹول مخ خرابی کی پہ خود ثقیلہ ورزش دا دے دس خال کو تس دا سے والم چی ورزش دا صحت ضامن دا نہ بلکہ د جنگ ہو د لانجو او د کسو گرجے دلو ورزش یو نہایت تمرین دا چی دا بادامالی سارا بادامالی نہ انسان ساتھی ہو بے بے دے خواہ خواہ گرجے دن ورزش خدا کجوان باقی ہو لخیرہ تر سوچ یو جان دی بھائی ورزش بکو احساس میل تا دیر غٹ احساسات دا ہو چی چی غٹ سکرین لگے دل او در سال ویخ بیرغون ہو اغا کی زمان افغانستان بیرغ اول ترین بیرغ نمبر کے حوالے زموں گا احساس میں ڈیر لوئے ہو چی مالے پتہ در سال ویخ ملکوں کی آسیائی ملکوں کی زموں رپے دل ہے در رنگ بیرغ عمل تم رپے دل
د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنی رئیس نور احمد حبیبی وای چې اوس مهال په دې ولایت کې ټول ورزشی کلبونه خلاص دي او خپل ورزشی فعالیتونو ته دوام ورکوي. له خاغلی حبیبی سره مې په ننګرهار کې د ورزشی فعالیتونو په اړه خبرې کړې.
د لمړۍ ورځې نه رئیس کله چې په ادارې ته راغلم په اداره کې ډیر زیات ستونزې وي او هر څوک هر شخص اداره خپل په سلیقه جوړي نو کار میں دخبل زان نہ پیل کرے دے دخبل ادارے نہ دخبل دریاست نہ پیل کرے دے چے سمر بے نظمی پہ ادارہ کیو آغا میں مکمل سر نہ رنگ روغن میں اکڑلا دے دے ترسنگ میں دے دے کارون پہ سلسلہ کے د مختلف رشتو ورزشکاران مې په ملي ټیمونو تر لګېلې دي. زموږ د تیکواندو دوه لوبغاړي جیوان پاکستان په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی دي چې ماشاءالله ښه دستاورې درلودل. همدارنګه زموږ د باکسینګ ورزشکاران د افغانستان په نوجوانانو کې څلور د سرو زرو مډالونه وګټل چې دا ټول هغه لاسته راوړنې زموږ هڅې وي چې په لنډ وختو کې موږ ښه ذهنیت او ورزشکارانو ته ورکړي دي. همدارنګ د مختلفو پوهنتونونو سره انسټیټیوټونو سره انګلیسي او کمپیوټر کورسونه مې سره مې خبرې کړې دي چې ډیر ژر باغوي سره تفاهم نه وکم تر څو زموږ ورزشکاران په ډیر لږ مقدار فیس باندې عالي تحصیلاتو کې نیمه تحصیلاتو کې کارونه مې لزانه پیل کړی دي. انشاءالله چې ډیر ژر به موږ راووز او فدراسیونونو ته د فدراسیونونو سره متواترې جلسې وکړو تر څو په ننګرهار ولایت کې موږ وکولای شو د ټولو رشتو منتخب ټیمونه برابر کړو، ځکه منتخب ټیمونه بیا د افغانستان په کچه په ملي ټیمونو کې لوبیږي او موږ وکولای شو چې د افغانستان په کچه په آسیایي او نورو هیوادونو څخه خلاص تر وړنه ولرو.
یعنی تاسو یادونه وکړه چې د بیلابیلو فدراسیونونو سره به کار کوي تر څو په بیلابیلو رشتو کې منتخب ټیمونه ولري. تر اوسه دا منتخب ټیمونه نو او کدام راته وایي چې څومره فدراسیونونه دلته کار کوي؟
په مجموع کې په ننګرهار ولایت کې تر اوسه موږ 22 فعال فدراسیونونه لرو چې په مختلفو برخو کې دوی کار کوي. مسئله دلته ده چې یو شمیر ستونزې او مشکلات د ننګرهار د بدني روزنې په ریاست کې موجود و چې کله چې ملي ټیمونه او ملي لوبغاړي د ملي سیالیو د پاره تلل دلته منتخب ټیمونه به موجود نه و. همدا اوس یوازې زموږ د ایم ایم ای د فری فایټ فدراسیون د نونهالانو منتخب سیالۍ شوې دي چې دوی خپل منتخب ټیمونه برابر کړي دي. اما تر څنګ په نورو رشتو کې موږ د ننګرهار منتخب ټیمونه تر دې دمه معلوم نه دي. کله چې ملي ټیم د سیالیو د پاره ورزشکاران بلار شي نو هلته د هر ورزشکار څخه بیا هر کلبدار غواړي چې زما شاګرد ملي ټیم ته ولاړ شي لوبو د پاره، یا زموږ د ننګرهار ورزشکاران په مختلفو نورو ټیمونو څخه خپل شاو ورزشکاران راوباسي. یو یوازینی وجه همدا ده چې موږ زموږ منتخب ټیم برابر نه دی دلته په ننګرهار ولایت کې. که منتخب ټیم په ننګرهار کې فعال وي، منتخب ټیمونه موږ ولرو، نو موږ کولای شو چې په منتخب ټیمونو باندې فوکس وکړو، په هغې باندې نظارت وکړو، استاد یې راونیسو چې زما په منتخب ټیم هلک باندې کوشش او تمرینات زیات وکړي تر څو دوی د افغانستان په کچه لاسته راوړنه ولري.
همدا د منتخبو ټیمونو غیر منظموالی چې تاسو یاد کو چې وړاندې ټیمونه وو لوبډلې وي خو غیر منظمې وي، فکر کوي چې همدغه غیر منظموالی لامل کېدو چې لږ تر لږه په ملي کچه باندې ننګرهار خلاصته راوړنې نه درلودې، سره له دې چې په بیلابیلو رشتو کې یو وخت ننګرهار په افغانستان کې لومړی درجه راتلو؟
یقینا چې ننګرهار ولایت د افغانستان په کچه یو ځانګړی نوم لري د سپورت په ډګر کې، ځکه د افغانستان په مختلفو رشتو کې د ملي ټیم په هلکانو کې دوه درې هلکان په هر رشته کې د ننګرهار ولایت څخه و. یوازینی بدبختي چې دلته پاتې دی، کلبداران د فدراسیون سره ستونزه لري، فدراسیون د کلبدارانو سره یو شمیر ستونزې لري، چې دغه ستونزه ده چې زموږ منتخب ټیمونه نه کیږي. ورزشکاران چې کله کابل ته ځي د ملي سیالیو دپاره، بیا مغه فدراسیون یو شمیر ځوانان د مختلفو ټیمونو څخه د روابطو په شکل باندې کابل ته رالیږي، چې کابل ته چې کله دوی ملي سیالیو دپاره ځي هیڅ نوه نتیجه نه ورکوي.
په وروستیو کې یو لوی اندېښنه چې د افغانستان د ورزش په اړه پیدا شوې ده، په ځانګړي ډول اولمپیکي ورزش یا د بدني روزنې ورزش په اړه باندې، هغه د نجونو نه موجودیت دی. په ننګرهار کې وړاندې د نجونو لوبډلې موجودې وې، که وي اوس شته که نه؟
د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله په ننګرهار ولایت کې موږ د انجونو په برخه کې ستونزه لرو، ځکه ډیری ستونزه دا ده چې دلته انجونې ورزشکارانې ورزش ته زړه نښه کوي، ګرچې موږ په سترنج او په ځینو نورو برخو کې هم ورزشکاران درلودل، هم هغوی په کابل کې تمرینات کول. خو په جمهوریتي نظام کې پلان دی ته و چې حکومت د انجونو دپاره یو ځانګړی جمناسیوم جوړ کړي، چې ځمکه هم موږ لرو او ټول کارونه خلاص شوي او خو پاتې شو. نو که دلته زمینه سازي د نجونو د تمرین یا د سپورت په برخه کې وشي، نو زه فکر کوم چې ډیری زموږ خویندې به یي چې هغوی ورزش ته زړه ښه کوي او علاقمندي دې ته لري چې ورزش وکړي، خو یو ځانګړي ماحول ورته باید وي، چې هغه ځانګړي ماحول موږ ورته جوړول هغه اوس پاتې دي.
یعنی معنی دا چې اوس تاسې د نجونو په برخه کې کوم ځانګړي لوبډلې نه لرئ، نجونې ورزشکارانې نه لرئ؟
نه خیر، موږ د انجونو په برخه کې دلته په ننګرهار ولایت کې هیڅ نوه ورزشکار نه لرو.
د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنې رئیس نور احمد حبیبي و. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه ده او ځوانان باید پکې خوشاله وي. خو په افغانستان کې ډیر داسې ځوانان هم شته چې د ډیرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته ورختا وي. په ودونو کې ډیر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بیلابیلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډیرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
دغه مراسم کې د ژوند چې دی باید خوشحاله واوسیږي، ورته هغه د خفاسي پکې.
واده د ژوند یو مهم ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي. خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کیږي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي، نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځې ښه تیره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر حتی خپل واده چې تر روژې مخکې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشحاله زیات وم، اوس خو ځکه چې واده پروګرام چې نږدې شوی، د اقتصاد نگاه خپه یم که نه. اوس یو ملګري یو دوست بل چانس پیسې قرضی که نه، په دې خاطر باندې پیسو ته خپه یم. اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي، داسې خرچې ځکه زیاتې دي. خپله واده کتابخانه کې اوه 8000 روپۍ په معاش اخلو، دا نشي برداشت کولی چې د کور خرچه پوره کړي. خاص د کور خرچه کور کې اوس 15000 روپۍ د میاشتې خرچه یي، وړو سه وړي سه چای بوره، دا چې وړي بس 15000 روپۍ کېږي او معاش 8000 روپۍ دي. زما خو اراده وه چې دا اوس یو کندې روزنه مخکې مس د اقتصادي نگانه وزن ده اوس مې چې خپل پګریز را اقتصاد کې نه اختنه بعد به یار دوست نه پیسې خرڅ کوو به کوم ټینشن خو زه ته زیات را چوره چې دا خرڅ وسنګ خلاصوم څنګه مې نه خلاصوم زه ته زیات بوج را باندې زه چې وعده نه کړم نه ده کوټه باندې قریب یو لک ډیر دی لک 5000 روپیه لګولې دي دغه ټینشن کې دا وعده ټینشن خو بیخي زیات ده اکیو بیخی زیادی لگی ایرانه
دا کابل پوهنتون دا ادبیات پوهنځی محصل فیصل جلال وایی ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي
زموږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي ناوړه دودونه ډېر دي مثلا ولور دی دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي دی مجبوره را پیدا کړي دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته کنه نو دغه یو بوج دی د لامل کېږي چې ځوان خپه واوسي
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 5000 افغانۍ وکړ نو موړای چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي دا مبارزه لخپل ځان او کورنۍ څخه راپیل کړي د خاغلی عادل په نظر بی ځای سیالي هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفقانونه ډیر شي
کله چې په واده کې ډیر مصرف کوي عموما دوی د خپل ځان قدر د خپل ځان لوړوالی هغه په ډیر مصرف کې ګوري یعنی دی وایي کمنګ په واده کې ډیر مصرف وک نو معنا مونږ به یعنی ارزښتمن خلګي د پداس حال کې د سي ډیر مصرف کوونکې ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې چې پیغبند ونه زیږي او خپل ټول لوی خپل ټول وروالي په ډیر مصرفونو کول سره خلقو تخی بی ځای سیالیان دی رقابتونه دی د خپل خپلوانو د خپل قومیانو ترمنځ مثلا دی وایي چې په فلانی قوم کې فلانی نفر دومره مصرف واده کې کړی دی زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسی دغه دوستی دغه خیخی دی اورول د دوی لپاره د راکړی ورکړی په معاملہ باندې بدله سوی دی یعنی دوی ظاهرا دوستی کې خو حقیقت کې د کوم رواجونه چې په واده کې دوی منی یا ملک بیا د دوستی رواجونه نه دی یعنی یو ډول لغه دوستی پیکاسوی د پدې برخه کې یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي واده ځوانانو ته نیک مرغي راوړي د ځوانانو په ژوند کې خواله رامنځته کی برعکس د دې ژوند ګډوډوي د دوی په ژوند کې د بیلابیل ستونزو نارامیو قرضداریو او نور مشکلاتو لامل ګرځيږي
مریم هوتکوای په واده کې دنجونو د کورنۍ ډېری غوښتنې سبب کیږي چې کیسه تر خفګانه ورسیږي خو هغه وای نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګری دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي هېره شي
اکثره دنجونی هم سیدی داسې شیان لکانو نه غواړي کوم چې خواسته کوي چې خنه دي د واده په مراسم کې ځکه چې او خو الک باندې ډېر مصارف راغلي بل کچېره دی ګرانبیا انجامې ډېر غواړي مثلا رزرګ دی الا اندازې زیات یا مثلا شرط دی نو دا غو مسایل چې یو څه خپګانونه رامسته کوي یا مثلا د دې ملمنو پرابلنه کې د جنې خو مشکل جوړوي یا مثلا د موږ دومره ډیر ملمنه راځي به د ټولو تکالیف ورکوي یا مثلا لنګي غاني ورکوي دا سم کې زداغه مسایل په دغه مراسم کې دومره مهمه نه دی ا ما موږ ډیر سخت نیولې دي رسمونه رواجونه موډل کړی دي سخت کړی مو دي په ځای دي چې اسانې خو د واده مراسم ور سره بلی لګیای د سختي په حال کې نو زه شخصي نظر می دا دی چې من هیڅ دی ونجلې زنه غواړم زما د ژوند ملګری دی دغه مراسم کې د ژوند چې دای به خوند ترې نو وخت خوشاله وو سګ ورته هغه د خفاسي پکې یا مثلا په د باندې د دومره بوج راسي چې دی ونه چې کولای د خپل واده د عظیم خوشاله نه د خوند واخلي
خانولي عادل وایي وسته په خواب پرته حالات بدل دی او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پریک دی او ژوند ځان ته آسان کړي
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالي په نوم باندې ډیر زیات مصرف نه کوي دوی د پری پوسی چې پراتونکو ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغه کې پات راځي لکه په ولادونو باندې ښه تعلیم کول د ژوند د اساسي ضرورتونو رفع کول خپل روغتیا ته ځانګړي پاملرنه کول خپل خوړو ته ځانګړي پاملرنه کول حالات بدل سوي دي ځوانان کول سي په ډیر کم لګښت باندې په ډیر لګ مصرف باندې واده وکي او د خپل واده مراسم تر سره کی. فکر کوم مخکې مخکې باید دوی په خپل کې سره کینی او یو بل ته وایي چې مونږ دوستان یو، مونږ په خپل کې دوستی سره کوو، او که چیرې مونږ په یو بل باندې ډیر سخت شرایط کېږدو، سخت شرایط وزکو، دا نو بیا دوستی نه دی. یعنی په دوستی کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي. څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي، بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کمې باید زیات نه یواد یو لک یو نیم لک روپۍ بیا در ټاکل شي، کنه ځکه زیات ورور موږ ځینې انجاغه دي مسافرین دي چې ایران ته راشي ورنه دي خارج ورکو ته چلته پیسې یاجم فلار کې څوک در شغاله نه ښکاري، څوک سینیم نه وي، څوک یو لو ان شاء الله بل لو شي بس ختم شي بچا دغان دې پیسو لپاره. بس ودو کې باید کم خرچه وشي، لاس بوجي وري څوک بخې باید پنځه بوري بخې کې، لاس منه وخت لري باید پنځه منه راړي، هر څه باید کم شي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي، پایلې څوي او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي، نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکي ژوند متاثر شي. په همدې اړه مو له ټولنپو عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. لودین صاحب، ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي، د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
یواد څه واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده، او دا وخت هغې لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبو نه ځان خبر کړي. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده په رانږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بی ځایه مصارف او دغه رواجونه او ولور زیور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید ډېر خوشحاله وي، ورته هغه په یو روحي کړاو کې تیروي.
کله چې دغه سی وضعیت رامنځته کیږي نو پایلې څه کیږي؟
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته شي کوي. بی ځایه مصارف او رواجونه کله کله یو تاوتریخوالي کې بدلیږي، دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کیږي چې کوم بیا د جلې او الک په ژوند باندې هم اثرات لري، ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابېږي، دې سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت ځورونکی یې هغوی دواړو لپاره.
یو خبره ده هم کې کله چې یو خوا غوښتنه فرمایش لري هغه نه عملي کیږي، دا خپله هم یو قدره پیدا کوي چې کیدای شي دوی هغه شیبه چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښه وي چې واده ده، هغه وخت هم خوشاله نه وي، او په راتلونکي ژوند کې هم د یو بل سره عقدې پیدا کوي، او داسې یو فکر رامنځته کوي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبره ونه منله، زما غوښتنه ونه منله، څنګه چې ما غوښتل هغسې واده راته ونه کړ، نو زه هم دا چې څه وایي نه غواړم هغه خبرې ومنم. که نه
بله، دغه وضعیت چې دی عمدتا دغه مشکلات چې د فامیلونو منځ کې پیدا کیږي، دغه خاطرې ټول عمر د پاره پاتې کیږي، ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي، او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي په دې وخت کې مشران ته ډیر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي، ځوانان ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي هغسې شروع کړي په خپل کې جوړ راشي. مشران کولای شي چې سیالي او د هم چشمه په نوم باندې دغه ځان خودنی رواجونه د منځوي سي، او ځوانان ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوې ژوند پیل کړي.
مهمه خبره انسان د مقابل لوري ده، خو ولې زموږ ډېر ځوانانو ته وسایل مهم وي، امکانات مهم وي، سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي؟
یوه څه مونږ دلته مثال مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشران ته قناعت ورکړی دی او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب مونږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې ریشو. ډېر ساده یو وعده نیولی تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی. نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشران ته قناعت ورکړي.
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري، مثال ډېر ځوانان دا خبره کېږي چې واده په ژوند کې یو ځل کېږي، نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي که نه.
دغه مصارف د هغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هېڅ تړاو نه لري. هغه آینده دپاره هغې ته مهم د هغې خوشحاله ژوند دی چې هغې ته باید چې توجه وکړي، خپل او د خپل د ژوند ملګري حقوق او وجایب وپېژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارف نه.
درنو اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ساعت 5